Radio.
احمد شیبریم سهار منک مرخه یونیسف من په افغانستان کې د ماشومانو نړیوال ورځ نل مانځي وړاندې تفصیل درکوو. بل لور ته په استرالیا کې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ د استرالیا له حکومت غوښتي چې دا شخ واوري. د استرالیا یو شمېر پوځیان تورن دي چې څو کاله مخکې په روزګان کې د ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکیان وشلي. د ژوند رنګونه په پروګرام کې د چرګانو لوی سوداګر سره شکېدلی و.
خدای دا نظام جوړ کړي او خلکو ته کاروبارونه ورکولی شي، نو بس دغه غټه هیله
ده. تر هر څه مخکې خبرونه. واشنگتن د افغانستان د کنګل شویو پیسو په برخه کې د طالبانو غوښتنه نه ده منلې. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وای په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي او د تینس ورکې شوي چینایي لوبغاړي پینګ شوای ته متحد ایالتونو اندېښنه څرګنده کړه. د خبرونو تفصیل. متحد ایالاتونو د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو په اړه د طالبانو غوښتنه رد کړې او وایي چې طالبان لومړی باید مشروعیت ترلاسه کړي. متحد ایالاتونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د څه کم 10 میلیارده ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي، واشنگتن ډیر پخوا دا خبره په ډاګه کړې وه چې که طالبان له پوځي لارې پر واک ولکه ټینګه کړي نو امریکا به له افغانستان سره بشري مرستې وځنډوي. شاغل ویسټ لیکلی دی چې همداسې وشول. هغه زیاتوي طالبان به هغه مهال مشروعیت او نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي چې د خپلو اقداماتو په وسیله د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي، ټول شمول او پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي، د ټولو اقلیتونو او د انډول تعلیم او کار په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو له متحد ایالاتونو څخه د افغانستان د کنګل شویو پیسو د پریښودو غوښتنه په هغه پرانیستي لیک کې کړې ده چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته واستوه. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ماری ایلن مک ګوروارتي پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي.
Today we're facing into a harsh winter.
نن په افغانستان کې له سخت ژمي سره مخامخ یو. ډېر خلک چې مالی د لري راټولې دي چې د ژمي لراتلو څخه ویریږي، ځکه د غذایی موادو بیل وړسوي، د سونګ موادو بیل وړسوي او کارونه هم نسته. دوی نه په هیڅ چې له دې ژمي څخه به څنګه تیریږي.
ورته خبرداري د سر صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر لاسوشیټډ پریس خبري اژان سره په مرکه کې ورکړ. شاخلی ماورر وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران نقشې پر څرګندېدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبورا لاینز هم د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان د بشري ناورین په درشل کې دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په بلخ ولایت کې د وژل شوي ډاکټر نادر عالمی تشتون کې به ونیول شي او سزا به ورکړل شي. نوموړی ډاکټر نشتې 2 میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې تشتول شوی و. د کورنیو چارو د وزارت ویان سید خوستی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټر عالمی او 2 نور کسان څه موده مخکې په بلخ کې اختطاف شوي وو. شاغلی خوستی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو 2 تشتول شوي کسان حاجي امان الله او حاجي یوسف د تشتونکو له منګولو وژغورل او 8 تشتونکي یې ونیول، خو ډاکټر عالمی ونه شو ژغورلی.
متاسفانه چې دغه اختطافګرو یو بل دوه کسیزه ډله د موږ نه خلاص شول، خلک او موږ ونه توانید چې هغه گیر کو، نو هغه ډاکټر صاحب شهادت ورسولو ځکه دوی ډارې دل چې دوی گیر کیږي. اسلامي امارت د خلکو د تعقیب مجازات تعهد کوي.
نادر عالمی دروانی ناروغي او ډاکټر و چې په مزار شریف ښار کې کتنځای هم درلود. د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخائیل ساکاشویلی چې د حبس دوره تیروي منلې ده چې د نه خوړو 500 ورځنی حساب به پای ته ورسوي او یو پوځي روغتون ته به د علاج لپاره لیږدول کیږي. پرون په داسې حال کې چې سلګونه معترضان د پلازمینې تبلیسي په مرکز کې راټول شوي وو، د ساکاشویلي مدافع وکیل نیکا ګوارامیا له نوموړي سره تر کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. معترضانو غوښتنه کوله چې پخوانی ولسمشر دې د علاج لپاره یوه خصوصي کلینیک ته واستول شي. ساکاشویلي هم غوښتل چې په ملکي روغتون کې بستر شي، خو حکومت یې دا غوښتنه رد کړه او ویل چې شاید معترضان پر هغه ځای برید وکړي. ساکاشویلي له اته کلنې جلاوطنۍ وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ښاروالیو د انتخاباتو په درشل کې هیواد ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف وایي چې متحد ایالتونو ته د لومړي سفر پر مهال د پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي پوځي یرغل ویره په زیاتېدو ده. ریزنیکوف د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن سره تر کتنې یوه ورځ وروسته پرون په واشنگتن کې د اوکراین په سفارت کې خبریالانو ته وویل اوکراین د روسیې د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره دې ته اړ دی چې خپل هوایي او سمندري ظرفیتونه پیاوړي کړي. هغه زیاته کړه چې د روسیې د درولو لپاره باید هغوی ته وښیو چې عواقب به یې ډېر ورته ګران پرېوځي، خو د اوکراین دفاع وزیر ونه ویل چې له متحد ایالاتونو څخه یې په مشخص ډول کوم ډول تجهیزات غوښتي دي. او روسیه خبر ده چې متحد ایالاتونو د تینس د چینایي لوبغاړي پینګ شوای د ورکېدو له کبله اندېښنه ښودلې. د چینایي لوبغاړي وروسته له هغه ترې تم شوې چې د چین د کمونست ګوند پر جګپوړي چارواکي ژانګ ګاولي د جنسي تیری تورونه ولګول. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي پرون خبریالانو ته وویل متحد ایالات د چین له حکومت څخه غواړي چې د نوموړي د ځای ځایګي په اړه خپلواک او موثق شواهد وړاندې کړي. چین د پینګ شوای د تریتم کېدو په اړه بې خبري ښودلې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ژاو لی جانګ پرون ویل چې دا کومه ډیپلوماتیکه مسله نه ده. دا سدی رادو سارانه خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي 1,000,000 افغان ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د اندېښنې ته په پام سره یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ نه لمانځي. یونیسف د ماشومانو نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د نومبر په شلمه لمانځي، یعنی نن د ماشومانو د لمانځلو نړیواله ورځ ده. په دې ترڅ کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشي ویلي دي چې په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي چې که نړیوال مرستندویان مرستې ونه کړي نو ښایي 1,000,000 افغان ماشومان د سختې خوارځواکۍ له کبله مړه شي. یونیسف پر خپل ټویټر په یو معلوماتي ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلی حالت بیانوي او وایي دا ورځ ځکه نه لمانځي چې 14,000,000 افغان ماشومان وګیدي او له خوارځواکۍ کړیږي. 1,000,000 د ژورې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. افغانستان وچکالۍ ځپلی، د لوړو صنفونو نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي او کورنۍ د بقا لپاره هڅه کوي. یونیسف وایي که څه هم په افغانستان کې فعاله ده او ماشومانو ته د مرستو د رسولو هڅه کوي، خو په عین حال کې خبرداری ورکوي چې ژمی را رسیدلی دی او یو ناورین له ورایه د څرګندېدو په حال کې دی. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي چې د تیر وچ ژمي له کبله، د وچکالۍ، د ځمکو د کمزورو حاصلاتو او د غذایي بې امنیتۍ له کبله افغان ماشومان کافي خواړه نه لري. یونیسف په تیره اکتوبر میاشت کې د افغانستان د بشري ناورین په اړه په خپل راپور کې اټکل کړی و چې له نومبر میاشتې د بل میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ وضعیت تر دې هم خراب شي. په راپور کې راغلی دی چې له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 30,000 ماشومان د سخت خوارځواکۍ له کبله رنځوران دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پروان کال کې له افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره د نږدې 192,000,000 ډالر بسپنې غوښتنه کړې وه. یونیسف پرون د ماشوم د نړیوالې ورځې په درشل کې اعلان وکړ چې دا ورځ سږکال د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په خاطر نه لمانځي. په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشري ویلي دي چې 23,000,000 افغانانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي. ماری ایلن مک گروارتی پرون پر ټوټر په یو ویډیوئی پیغام کې وویل
2021 has been a tumultuous 2021 د افغانستان د خلکو لپاره له مصیبتونو ډکل وو. وچکالی په تیرو دیرشو کلونو کې ساری نه لره. د جګړو له کبله له اګست میاشتې مخکې په ټول هیواد کې شاوخوا شپږ لکه کسان بې ځایه شول او له اګست وروسته اقتصادي سقوط راغی. دا د دې باعث شو چې په افغانستان کې تقریبا 3 میلیونه خلک ونه شي کولی لای چې په ورځ کې یو قاب سم خواړه تر لاسه کړي.
د اقتصادي سقوط په نتیجه کې د احتمالي بشري ناورین یادونه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر هم پرون د لړم په 28مه نیټه وکړه. خغلی ماورر اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویل چې په افغانستان کې د بشري بحران نښې پر رات سرګندېدو دي او مرستندوی مؤسسې حتی ډاکټرانو، نرسانو او په ساحه کې خپلو کارکوونکو ته د معاشونو د ورکولو لار نه لري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف نن په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ نه لمانځي. بل ورته په استرالیا کې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ سیف د چلډرن وای د استرالیا حکومت باید په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنګي جنایتونو په اړه له ځنډ پرته پلټنې وکړي. دغه سازمان په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنګي جنایاتو د ادعاو د کال پوره کېدو په تړاو دا غوښتنه کړې. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ هم د مجرمینو د سزا غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
دا د هغې مور ژړغونې غږ دی چې زوی د استرالیز وکونو له لورې وژل شوی. بیبی ګل وایي 9 کاله وړاندې زوی میرزا ګل چې بزګر و د اروزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د استرالیز وکونو لخوا ووژل شو. تازه په استرالیا کې د ماشومانو ملاتړ بنسټ یا سیف د چلډرن د جمعې په ورځ په یوې خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د استرالیز واکونو له لورې د ترسره شویو جنګي جنایتونو د راپور د کال پوره کېدو په تړاو د دغه هیواد له چارواکو غوښتي چې دغه پیښې دې په هر اړخیز ډول وڅېړي. د دې بنسټ د اجرایي ریاست مرستیال میت تلنګر په دې اعلامیه کې ویلي چې که استرالیا له افغانستان څخه وتې دا په دې معنا نه ده چې د دې هیواد د ځواکونو له لورې د ترسره شویو جنګي جنایتونو په اړه چې کوم راپور خپور شوی دوی ځواب ونه وایي. نوموړي همداراز ویلي که د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره عدالت ټینګیږي باید دغه پیښه پرته له کوم ځنډه وڅېړل شي. کال وړاندې د استرالیا د دفاع وزارت ومنله چې د دوی ځواکونو له لورې په 3 مواردو کې 9 افغانان وژل شوي دي. په دې راپور کې چې د 400 کسان څخه پوښتل شوي وو او زرګونه اسناد په اړه څېړل شوي وو د زور زیاتي دوه پیښې هم ثبت شوي وي. د دې راپور له خپرېدو وروسته د استرالیا هیواد عمومي قومندان انګوس کیمبل وویل چې د وژل شویو افغانانو په تړاو به له 19 استرالیایي ځواکونو څخه په جدي ډول پلټنې وشي. د معلوماتو له مخې دغه پیښه د 2009 کال نه تر 2013 کال پورې ترسره شوې. د دې راپور له خپرېدو وروسته د استرالیا هیواد ځینو چارواکو له افغانانو بښنې وغوښتې. د دې هیواد لومړي وزیر سکات مورسن د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني سره په خبرو کې د دې پیښې د څېړلو ډاډ ورکړی وو. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر د بشري حقونو ساتونکي د دې پیښې د جدي څېړلو خبره کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون پخواني غړي نجیب الله ببرګزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د ملکی کسانو وژل په جګړو کې یو جنگي جنایت دی او د بشري حقونو له قوانینو څخه یو سرغړونه ده. هغوی باید له دې کورنیو څخه بخښنه وغواړي او دوی ته باید په دې اړه تاوان ورکړي.
د استرالیا هیواد د پالیسۍ انسټیټیوټ له لورې د ورکړل شویو شمیرو له مخې شاوخوا 13,000 استرالیایي ځواکونه له 2001 کال راهیس په افغانستان کې ماموریت ترسره کړی چې په 2013 کال کې بیا د دې ځواکونو کمښت د پام وړ مسله وه. همداشان د دې هیواد د پارلمان له لورې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 40 عسکر له لاسه ورکړي او د دې هیواد وروستي پوځیان د روان کال د جون په میاشت کې له افغانستان څخه ووتل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څخپاره کړی.
د امریکا چاپ نیوز ټریبیون ورسپانې د هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې چې له افغانستانه تښتي او هڅه کوي امریکا ته لاړ شي. نیوز ټریبیون د امریکا د فدرالي حکومت د چارواکو په قول لیکلي لږ مخکې تر دې چې طالبان افغانستان ونیسي تر 28,000 ډیرو افغانانو د موقت وخت لپاره په امریکا کې د اوسېدو لپاره د ویزو تقاضاوې کړې وې، خو یوازې 100 تنو ته ویزې ورکړل شوې. د امریکا د مهاجرت او تابعیت د خدماتو اداره د پناه غوښتونکو د شمیر د ډیروالي او د خپلو کارکونکو د کموالي له کبله له ستونزو سره مخامخ ده. په امریکا کې افغان کورنۍ او د مهاجرت هغه ډلې چې د دوی ملاتړ کوي وایي د ویزو او اقامت د تایید ورو پروسه د دوی عزیزان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي په خطر کې اچوي. په امریکا کې مېشت افغانان وایي چې د خپل کورنۍ د هر غړي لپاره 1,550 ډالر فیس ورکړي، خو د راغښتلو پروسه ناڅرګند ده. د امریکا د مهاجرت او تابعیت د ادارې ویندوی ویکتوریا پالمر وایي د دوی ادارې 440 اضافي کارکونکو روزلي چې غوښتنلیکونو ته په وخت ځواب وویلی شي. ګارډین رسپانی بیا د بشري حقوقو د ډلو په قول لیکلي چې د افغانستان ستونزې باید د دې سبب نشي چې آسترالیا د جنگي جرمونو د ادعاو غرامت وزندوي. د بریتانوي رسپانی کښلي چې د بشري حقوقو افغان او آسترالیایي ډلو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې خرابېدونکي وضعیت باید د آسترالیا حق تر هغه ونه زندوي چې غوښتل د ادعا شویو جنگي جرمونو قربانیانو ته تاوان ورکړي. ورسپانه په دې اړه د بریرتن په نوم د راپور سپارښتنو ته اشاره کوي چې یو کال پخوا خپور شو او پکې وویل شول چې د آسترالیا حکومت به بیل دی چې د څارنوالانو د څېړنو نتیجې ته انتظار وباسي د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بشري حقوقو یو ائتلاف د جمعې په ورځ وویل دا ډیره ضروری ده چې د قرباني شویو کسانو خپلوان په دې خاطر هیر نه کړل شي چې په افغانستان کې بشري وضعیت خورا خراب شوی او دا د طالبانو له کبله ده. په افغانستان کې د ډیره ډلو انتقالي عدالت د افغانستان بشري حقوقو او د دیموکراسي سازمان په شمول د بشري حقوقو د جرلس ډلو له لوري په ګډ بیان کې راغلي مهمه ده چې د ادعا شویو سرغړونو له ژوندې پاتې قربانیانو سره مشوره وشي او په دې توګه هغوی ته په مناسب ډول غرامت ورکړل شي.
د کندهار بنوال او دغه ولایت د سوداګری خونی مسولان وای د پخوانی حکومت د سقوط پر مهال جګړو د کندهار پرغنده بولسوالی کې د انارو باغونو ته درانه زیانونه اړولې دي. دوی خپل باغونو ته د اوشتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د اری د ژغ د رغیدو لپاره نه بلکې د ورانیدو لپاره دی. صدیق الله عرفلاس خپل د کلونو خاري لمنځوړي
دا ټول پرزو ولي دي. دا ګور دا ګر د اکثر پرزو پرې کړي څوک په بیخ دي څوک لاندې دا بیا مشټوله د باغ سره استري جن ته موږي شي.
د دې د کندهار پارغنده ولسوالۍ کې د انارو باغ لري، خو د کلونو خاري په بو لا حسابي ده. د وای د پخوانی حکومت د سقوط په ورستوي میاشت کې د ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو له امله د باغ زیاتې برخې لمنځتللي چې په دې سره ورته درون اقتصادي زیان اوښتي.
نو حالات خو یو خو وچکلی و ډیر ناوخته دا اوبر ایلاس ول انار مو په دغه بنیم ډیر خراب سول بیا بل دا بمباری وس ول شاخونه او شاخلی او د انارو ګرد زریات چې د باغو د اکثر د کار ویسی یا نو بیا د ازمش په باغ کې تقریبا ډیر جنگونه وس ول او انونه پشکی کیو مشتلل تر یو بمبار وکي. نو دولت خو مر سره نه اوغه کومه کړی دي نه طالبانو کومه کړی دي د دا باغ تاوان را ورساوه خونه بمبار سول جوالونه مټوله ونړي دلله دا سه مشکلات پیښ ولرنو.
دا یوازې صدیق الله نه دی چې باغ ځان منسوي، بلکې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د رود هاغړي زیاتو باغونو ته د تیرو جګړو پر مهال درانه زیانو ناوښتې دي. د حضرت عمر په نوم یو بل باغ لرونکي وایي په باغ کې لږې روغې درختې پاتې دي او زیاتې د باروتو خوراک سوي. حضرت عمر دته د اوشتو زیانونو د جبران غشتنه کوي
دلته ډیر زیات ونونه واوشتل د چا کورونه شیرسول د چا د بغو جوارونه ونړیدل د چا ز په بغو کې څنګه کوټې جوړې کړې ولې زاینې جوړې کړې واغه ټوله ونړیدل په بارونه باندې وسول د چا سکم درخ شي ټوله زمینې سولې
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنی ادارا په دې تړاو له خبرو کولو ډډه کوي خود کندهار د سوداګری خونی مشر نصر الله ظهیر وای پارغنداب ولسوالی کې شاوخوا څلور زره د انارونی او د باغونو د بخار سیستم د ورستی جګړو لامل زیانمن شوی دی ظهیر له طالب چارواکو غواړي چې کندهار کې د زیانمن شو باغلرونکو سره بنسټیزم رستی وکړي
باید د دې خلکو سره کومک وسی چې څنګه دی ولې ورپاک کی څنګه دی پلان ور جوړ کی دا سش اصول خود دی بلاړي پروش شکل نه مي بلاړي وخت چې دا بلاړي د دې خلکو تضمین د یو کال څوک یې خو عیال په پسې دی کور په پسې دی نو زموږ ستاسو د رسنۍ د لارې دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره په هر معنا چې باید مرسته وسي هم غذایي مواد هم نور کومک ورسره وسي چې د خپل درخت جوړ کړي خپل باغ واړي خپل واله جوړ کړي ټول خو بیا غم د حکومت کار دی
کندهار کې د پخواني حکومت د سکوت پر مهال د جګړو لامل د باغونو ترڅنګ د عام خلکو ګڼ کورونه هم زیانمن سوي او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو کډوالي سوي چې زیاتې اوس هم د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي د کندهار سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دغه ولایت کې لاړمونو او د جګړې له امله د زیانمن شو کورنۍ سره مرستې نه دي کړې خو له مرستندوی بنسټونو څخه په دغه ولایت کې د فعالیت د پیل غوښتنه کړې
تاسو لا پیغامونو
د بریا افغانیم د لنګار نه خبرې کوم کومه طالبانو اعلانې ورکړې پرشکي کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دی مرجدوي موږ ته څه پته لګیږي چې موږ کسان په کوم ډول په جنوبي د طالب ته د دایښ ته د خپل څه دی حکومت لا لږه په دې چې د ټول خلک د سیم سره مخامخ کړي موږ د نړیوالو نه د غوښتنه دی د طالبانو چارواکو نه د غوښتنه دی د افغانستان سوله موږ غوښته سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي د خدای روي ته وګورې د قرآن روي ته وګورې چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي خو په جګړو کې لاسونه ورکړې پښې ورکړې تنې ورکړې کونډې یتیمان را پاتې دي دوی د اردو والا سره ظلم کوي د پولیسو والا سره ظلم کوي د شپوانو سره ظلم کوي د خدای په خاطر د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي او سلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د ته جنا هندې باندې په موږ ټول راځي د ستنې د سیر سنې کار نه کوي او شین شهر راځي دا یو ار کو شهر راځي دا د جنا اورم څه دا یو کوم چې دا موږ ټول راځي لکه السلام علیکم
دا طالبان ته وایم تاسو چې په خلکو دروازې بند کړی پروردگار دې خپل دروازې په تاسو بند کړي خلک دې ورکه مړه کړل خلک تختی خلق بیگا دوڑی نی لری قیمتی اسمان تا وخطا یو کیلو گاز پخوا شل رفی و اوست پا سل رفی شوی و السلام
سلام علیکم زاب کریم نمیجم تا داغا بشری مرشتی چکیجی داغا طول دا خیوش خالا نویش تاکی دا بلزا یا خالق دیوا مسکنان جی نو کارتونا ارجو کری یو لا مسکن ولاکی مسکنان د ماشام دوډی ولاک لري خپل په کورو کې ناشته نو وروره د ګلور په چار واکس می دا هیله ده چې خپل په لاس مرستي ورته وزیر کوي دا واسه ماغه پیاس کو په ساتي نو سلام ته احترام ډیر مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
پولندی چارواکی وای د بیلاروس له خاورې د هوا تر غیر قانوني کډوالو د نن نوتو هڅله هم روان دي بیلاروس پرون اعلان وکړ چې له پولند سره د سرحد پوښتو کې راټول شوی سلګونه کډوالي له سیمې څخه ایستل دي په دې اړه جزئیات احمد تکل پر راپور کې
د تیریونی په پایل کې له بیلاروس څخه پولند ته د غیر قانوني کډوالو د نن نوتو په تحرکاتو کې یو څه کمای راغلی وو خو پرون د پولند د سرحدي ګارد ویان دی وویل چې دا هڅله هم دوام لري انا میخالسکا پرون د نومبر په 19مه په پلازمینا وارسا کې خبريالانو ته ویل د هڅې چې د روان کال لومړی پیل شوی تر اوسه روان دي
Вчера на границе Польско-Белорусской было 255 проб нелегального...
پرون په سرحد کې له بلاروس څخه پولند ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو 255 هڅې وشوې. 45 کډوالو ته حکم وشو چې ووزي او د 3 کلونو لپاره بیا پولند او سیمې ته نشي راتللی. په روانه میاشت کې 3600 او د 2021 کال له پیله ټولې 15400 دا ډول هڅې شوې دي.
دا سینخ کاری چې د پولند او بیلاروس په سرحد کې د کډوالو پر سر لنجه به ژر پای ته ورسیږي. پولند تور لګوي چې بیلاروس سلګونه کډوال په لاریو کې د پولند تر سرحد راولي او بیا یې هڅوي چې په غیر قانوني ډول د پولند قلمرو ته ننوځي. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون له بی بی سی سره په مرکه کې دا ومنله چې ښایي د دله هیواده له دې غیر قانوني کډوالو سره مرسته شوې وي. هغه دا ادعا ویرات کړې چې ګنې هیواد یې له منځني ختیځ او نورو ځایونو څخه کډوال بیلاروس ته راولي څو له اروپایي ټولنې سره د سرحد په اوږدو کې کړکېچ رامنځته کړي، خو ویې ویل دا امکان لري چې د بیلاروس د پوځ سرتیري به له کډوالو سره مرسته کوي ځکه د ده په وینا هغوی زړونه لري. اروپایي ټولنه ادعا کوي چې بیلاروس د کډوالو له مسلې څخه د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي، او پولند وایي چې بیلاروس دا کار په یو غیر انساني ډول او د جنایتکارانو په طریقه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبری مجلې په پاتې برخه کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو او لیوه سوداګر سره مرکه خبره کړو، لنډ خبرونه.